ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ویس اف امریکا دیو دا نن د زیارت یا پنچم بیورز د کال 2023 د جون د میاشتې دیرشمه نیټه ده. دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي اسمبلی د شروع یا چهارشنبې په ورځ د نړیوال مالیاتي فنډ ایم ایف د سختو شرطونو سره وفاقي بجټ کال 2023 درشتم منظور کړ. بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د طالبانو له لورې د دینی عالمانو او قومي مخورو رابلل شوې لوی غونډه به د ملي یووالي پر مسایلو خبرې کوي او ښځې به پکې ګډون ونه لري. او افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له امریکایي استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. سرټکی تاسو واورېدل. وځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان قومي اسمبلی د شروع یا چهارشنبې په ورځ د نړیوال مالیاتي فنډ ایم ایف د سختو شرطونو سره وفاقي بجټ کال 2023 درشتم منظور کړ. پارلیمان د پټرولو پر مصنوعاتو باندې په یو کال کې د 50 روپو مالیه لګولو ترمیم هم منظور کړی دی. سره سره په تنخواګانو باندې ټیکسونو زیاتولو ترمیم هم په اکثری رای سره منظور کړی شوی. د جون پر 23 د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د اضافي ټیکسونو اعلان وکړ چې تمه کیږي 3.6 بلیون روپۍ راغونډې کړي، کوم چې د حکومت سره د بیل آؤٹ پیکج دپاره د ایم ایف سره معاهدې ته رسیدو کې مرسته وکړي. بلخوا د پاکستان د مرکزی بینک تر مخه د روان مالی کال 2023 درشتم په لومړیو 12 میاشتو کې د پاکستان د کرنٹ اکاؤنٹ خساره له 45 بلیون ډالرو څخه زیاته شوې ده. د پاکستان د اقتصادي چارو د وزارت له اړخه پورشوی رپورٹ کې ویلې شوی هیواد د روان مالی کال 2023 درشتم په 12 میاشتو کې 14 بلیون او 113 ملیون ډالرو څخه زیات قرض ترلاسه کړی. اخبار طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د طالبانو له لورې د دینی عالمانو او قومي مخورو رابلل شوې لوی غونډه به د ملي یووالي پر مسایلو خبرې کوي او ښځې به پکې ګډون ونه لري. حنفی ویل چې دا غونډه به د پنجشنبې په ورځ په 13 جون په کابل کې پیل شي. د رسنیو تر مخه په دې لویه غونډه کې د ښځو او سیاسي مخالفینو ګډون نشته او نه ورته رابلل شوي دي، او دغه رنګ میډیا ته هم ډیر اهمیت پکې نه دی ورکړل شوی. ولی خبری ادارې ایف پی ته طالب چارواکو ویلي په غونډه کې به هر چاته د تنقید کولو اجازه وي، او دا یې هم منلی د جنکو په تعلیم د طالبانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د طالبانو حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازت او نه بلنه ورکولو په سر طالبان د بشري حقونو د تنظیمونو د نیوکو سره مخ دي. البته د طالبانو ویان سهیل شاهین ویلي غرب دې د افغانستان په اسلامي ټولنه خپل کلتور نه ورتپی. د ښځو د حقونو کارمندې او د افغان وومن پیس اینڈ فریډم ارګنایزیشن نماینده حلیمه ناصری ایف پی ته ویلي که په غونډه کې ښځې نه وي نو په دې کې شک نشته چې د سړو فیصله به په انصاف نه وي، دا به افغانانو ښځو او جنکو ته د منلو وړ نه وي. او په یو بل خبر کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له امریکایي استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شروع یا چهارشنبې په ورځ د جون پر 9 په یو اعلامیه کې ویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان بینک او مالی وزارت مسؤلین هم شامل دي. دغه وزارت زیاته کړې پلاوی به دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او امریکا د خزانه وزارت د چارواکو سره لید کاته ولري. په ناستو کې به د سیاسي موضوعاتو سربیره په اقتصادي او بانکي برخه باندې ډیر تمرکز وشي. امریکایي چارواکو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان پر داسې مهال امریکایي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره قطر ته د خپل یو پلاوی د استولو خبر ورکوي چې تازه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د امریکا حکومت د طالبانو له رهبرۍ سره په داسې وی طرح کار کوي چې له مخې افغانستان خپلو کنګل شوو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. او د پاکستان حکومت افغانستان سره دوړخیز تجارت ته د ودی ورکولو لپاره په ویزه پالیسۍ کې د نرمښت اعلان کړی دی او وزیر اعظم شهبا شریف وایي په ویزه کې اسانی به دوړو هیوادونو نور هم یو بل ته نږدې کړي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف په ټویټر لیکلی د پاکستان مرکزی کابینې د افغانانو لپاره د ویزې په نظام کې د بدلون منځوري ورکړی دی. وزیر اعظم شهبا شریف زیاته کړې د ویزې په سیستم کې د دې اسانتیا موخه د دوانو هیوادونو یو بل ته نږدې کول، افغانانو سره مرسته کول او د منځنی اسیا له پراخې سیمې څخه د سوداګرۍ او پانګونې جذبول دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان قومي اسمبلی د شروع یا چهارشنبه په ورځ د نړیوال مالیاتي فند د سختو شرطونو سره وفاقي بجټ کال 2022 درشتم منظور کړ. پارلمان د پټرولو پر مصنوعاتو په یو کال کې د 50 روپو مالیه لګولو ترمیم منظور کړي او د دې سره په تنخواګانو باندې د ټیکسونو زیاتولو ترمیم هم په اکثریت رائے سره منظور کړی شوی. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې کېدونکې د قومي اسمبلی غونډه کې د مخالفو ګوندونو د عام اعتراضونو په نشتوالي کې د نړیوال مالیاتي فند د سختو شرطونو سره وفاقي بجټ کال 2022-23 منظور کړی سو. د جون پر لسمه نیټه د مالی کال 2022-23 د 1.25 ټریلیون روپو بجټ ته معمولی بدلونونه سره وړاندې کړی شوی و، خو نړیوال مالیاتي فند دغه بجټ ونه منل او د پاکستان سره د قرضو ترلاسه کولو لپاره د نور بدلونونو پرتله بل چاره نه و. همدغه سبب و چې د جون په 24 نیټه د خزانه وزیر مفتی اسماعیل اضافي ټیکسونه اعلان کړو چې تمه کیږي لور سوا شپږ بلیون روپی راغونډې کړي سي. کم چې حکومت سره د بیل اوټ پیکیج د پاره د ایم ایف سره مفاهمت ته رسیدو کې مرسته وکړه. په دغه بجټ کې منظور شوی ترمیمونو تر مخه 500 سره څخه زیات تنخواه اخیستونکو باندې 2.5% ټیکس، د 1,00,000 څخه تر 2,00,000 پورې تنخواه اخیستونکو باندې 15,000 فکس ټیکس، 15,00,000 څخه زیات تنخواه اخیستونکو باندې 2.5% ټیکس لګول شوی دی. د پټرولو پر مصنوعاتو 50% مالیه لګول کېدای شي. د خزانه د وزیر مفتی اسماعیل ترمخه د غمالیه به پر یو ځای نه لګول کیږي، بلکې هر میاشت به یې څه برخه لګولې سي. په بجټ کې د بجلی د بلونو د لاري سوداګرو څخه مالیه راټولولو د پریکلې نه علاوه سافټویر او معلوماتي ټکنالوژي مشاورتونو خدماتو باندې 15% مالیه اخستو او د سرو زرو په دکانونو باندې 40% فکس انکم ټیکس او سیلز ټیکس هم لګول شوی دی. د دې نه علاوه په تیرو چونکی حکومت دا اعلان هم کړی وو چې د ټیکسټایل، سیمټو او سټیل په شمول 14 لوی صنعتونو باندې به 10% فکس ټیکس لګول کیږي. د دغه بجټ ته منځوري سره د حکومت تر مخه ډیر سرپه ورته د ایم ایف د دوه کیستونو پور تر لاسه سیم. خو مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه ایم ایف د پور کیستور کولو څخه وړاندې اوس ته نه په قانون کې په ورستیو بدلونونو هم اندې اندیشنې څرګندې کړي او د کرپشن د مخنیوي قانون د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. کال 2019 کې د ایم ایف سره د شپږ ارب ډالر د پور لوزنامه سوي و چې اوسنی حکومت اته ارب ډالر ته رسولې ده، او په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد د سختو ستونزو سره مخ دی، د نورو نړیوال مالیاتي ادارو او هیوادونو څخه پورونه اخستو د پاره د ایم ایف لوزنامه تر سره کول ډیره ضروری ده. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
پاکستان طالبانو تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی مشر وائی د آئی ایس آئی د پخوانی مشر او د پیخور کور کمانڈر جنرل فیض حمید په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات دوام لري، خو په دغه خبرو کې تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل لرته د پیخور نه د ډیوا د خبریال ارشد مومن په دې رپورٹ کې وړاندې کوو.
د ٹی ٹی پی د مشر ابو منصور عاصم چې په نورولی مسعود پیژندل کیږي، تازه مرکه مخې ته راغلی چې پکې هغه د پاکستان د حکومت سره د خبرو پاړه وای. د دوی مهمه غوښتنه د پټه انضمام بیرته اخیستل دي او دوی دغه غوښتنې نه پشا کیږي. هغه وای دا مذاکرات په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په سہولت کاری نه، بلکې د طالبانو په منځګړیتوب سره ترسره کیږي. په دې کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی، خو که پاکستان د سنجیدګۍ مظاهره وکړي د پرمختګ تمه کېدای شي. هغه ویل د دوی ځینې کسان خوشی کړی شوي، خو د ملګرو پر ضد یې چاپی وهل کیږي او دا عمل مذاکرات اغیزمن کولی شي. او زیاته کړې ده که مذاکرات ناکامه کیږي، دوی به خپل وسلوال عملیات جاری ساتي. د ٹی ٹی پی مشر تازه ویډیو د مطبوعاتو سره په داسې حال کې شریکه کړې شوی چې روستو کې د پاکستان د حکومت او د ٹی ٹی پی لخوا د یو بل په ضد مخالفه بیانونه مخې ته راغلي. خبریال احسان ټیپوډي وته ویل د ٹی ٹی پی د مشر د خبرو نه معلومیږي چې مذاکرات روان دي، او په دې کې خوندوره خبره د افغان طالبانو منځګړیتوب دی.
دا امارت اسلامي چې کوم دا دا صرف غانه دی فسیلیټیټر نه، دا میډیټر هم دلکاغه هم د پورا د پیس پروسس یو پارټي جوړ کړی دی.
د مردان په عبدولی خان په اونتون کې د نړیوالو اړیکو د زده کړو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وای، د هغه په نظر د ٹی ٹی پی د مشر د خبرو نه داسې معلومیږي چې دا خبرې سم لوري ته نه دی رواني. نو موري زیاته کړه کدا مذاکرات ناکام کیږي او د افغان طالبانو لخوا په ٹی ٹی پی د باور زیاتیږي، نو په دغه منطقه کې داعش هم شتون لري، او که ٹی ٹی پی بیا د داعش سره ملګرتیا کوي نو دا به بیا ډیر خطرناک صورتحال جوړ شي.
نو دا بیا ډیر زیات یو لیتل کمبینیشن و مونږ وایو په انګریزي کې، چې دا بیا دواړه یو بل سہولت کار جوړیږي یا یو بل سره خامخا دوی داسې ورکینګ ریلیشن شپ ساتي.
خبریال رپت او رگزی وای د ٹی ٹی پی مشر او د پاکستان حکومت د پاټا د حیثیت په خبره دواړه کلک ولاړ دي. هغه ویل د دوانو پرېقینو لخوا سخت غوښتنې مخې ته راغلي، خو که دوی د خبرو کولو فیصله کړي نو بیا به دوانو پرېقینو ته په خپلو غوښتنو کې نرمي راوستلی.
چې څومره پرې دا دوړه فریقین چې دی دوه چې د خپل مطالباتو کې لچک نوی راوسته، نو دا د مذاکراتو کامیابی امکانات بیا ډیر کم ښکاری ماته.
د ٹی ٹی پی د مشر تازه ویډیو بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله په رستو کې ویلي د ملي امنیتي کمیټې په غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه جامع بحث شوی او په هر اړخ خبرې شوې دي. خو نه به پوز د قبایلی سیمو څخه وستل کیږي، نه به قبایلی سیمې بیرته د پټه حیثیت ته بدلل کیږي، او چاته به د وسلي اجازه هم نه ورکړل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
طالبانو یو ځل بیا د امریکایانو سره د مذاکرات د پاره خپل استازي قطر ته لیږلې، وایي چې د امریکایي استازو سره به په سیاسي، اقتصادي او بنکي موضوعاتو باندې خبرې وکړي. امریکا او د نړۍ هیڅ بل ملک تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د افغانستان خارجي اساسي کنګل پاتې دي او له دې اړخه طالبان د فشار او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د فواد لامین په دې رپورت کې واوري.
په افغانستان کې واکمن طالبان وایي چې د دوی د نگران خارجه وزیر امیر خان متقی په مرشي یو پلاوی د امریکایانو سره د مذاکراتو په مقصد قطر ته تللی دی. د طالبانو خارجه وزارت نن د شورو یا چهارشنبه په ورځ یو بیان جاری کړ او هغه کې وویل چې قطر ته په لېږل شوی پلاوی کې د افغانستان مرکزی بانک او مالیه یا خزانه وزارت چارواکي هم شامل دي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوی چې د دوی لېږل شوی اساسي به په سرخار دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص اساسي او د امریکا د خزانه وزارت د چارواکو سره وګوري. د طالبانو وینا ده چې په دې ملاقاتونو کې به د سیاسي موضوعاتو سربیره پر اقتصادي او بنکي برخه باندې هم ډیر تمرکز وشي. یاد دی وی چې امریکایي چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې سربیره د طالبانو په سخت دریزه تګلارو نیوکه کوي، مګر بل اړخته د واشنگتن پوسټ اخبار تازه خبر ورکړی چې د امریکا حکومت د طالبانو لمشرتابه سره په داسې وی منسوبي کار کوي چې لمخي افغانستان خپلو کنګل شویو پیسو ته رسایي پیدا کړي. واشنگتن پوسټ د نهه یاسي شنبه په ورځ د دریو با خبره امریکایي چارواکو په قول وویل چې د امریکا د دې کار مقصد په افغانستان کې سخت بحران او د خلکو لوګي ته د حل لارې موندل خودل شوې دي. ریپورت زیاتوي چې د طالبانو حکومت به پر دغو پیسو کنټرول و نه لري. د 2021 کال د اگست په میاشت کې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلا او د جمهوریت نظام تر رنګېدو وروسته امریکا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان مرکزی بانک 2 بلیون ډالر کنګل کړل. د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ شوی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که افغانانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي ونی وی فیصد افغانان به روان بشری حالت نه اغیزمن شي. د اقتصادي سونزو سربیره په افغانستان کې د طالبانو له اړخه د بشری حقوقو خلاف ورزیو هم په نړیواله کچه اندیښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې چې طالبانو د سرپل ولایت په بلخا ولسوالۍ کې د 1000 طالب کمانډر پر ضد پوځي کاروایي وکړي، دا سې رپورټونه خبره شول چې ګنې طالبانو هلته عام خلک وژلي او جنگي جرمونه یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یا یوناما وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د ګولیا دوشنبه پورې د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په ګډون ځینو نړیوالو ادارو هم وویل چې طالبانو په بلخاب کې د وسلوال مزاحمت په جواب کې ملکی خلک نیولې او وژلې دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت تیر اونۍ په بلخاب ولسوالۍ کې لدوینه د جلاشوی هزاره کمانډر مولوی مهدی د پلویانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړ او تر هغه وروسته په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عامو خلکو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شول. طالبانو دا رپورټونه به بنیاد پروپاګاندا بللې او وایي چې په بلخاب کې هیڅ عام کس نه دی وژلې. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
The Voice of America Diwa da khabari khabarawana la dawam lari. افغانستان کې تاجران او د اقتصادي چارو پوهان هیواد کې د مرکزی بانک لخوا د آنلاین فوریکس ټریډینګ د لارې په مالی معاملاتو او فعالیتونو بندیز ناسم او بې ځایه بولي او وایي که حکومت د آنلاین کاروبار مخه نیسي نو دې سره به هغه ټول کاروبارونه اغیزمن شي چې له مخې یې د نورو هیوادونو څخه بیلابیل سامانونه او خوراکي مواد افغانستان ته راوړل کیږي. په دې اړه نور تفصیل لرته د سیمینار د ډیوا خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د افغانستان بانک خبرتیا ورکړي چې په هیواد کې ځینې وګړي او شرکتونه د فاریکس آنلاین سوداګرۍ په نوم مالی معاملې ترسره کوي چې د کم بانک اجازه نه ده ورکړي او دغه یو غیر قانوني عمل دی. د بانک لخوا جاری شوی خبرتیا په اړه په افغانستان کې مېشت سوداګر وایي د آنلاین فاریکس ټریډینګ د لارې یوازې د پیسو اغستل او خرڅول نه کیږي، بلکې په نورو کاروبارونو کې هم دوی لپاره اسانۍ پیدا کړې دي. په دې حق لا په افغانستان کې د صرافانو د اتحادیه ترجمان حاجی زرک خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
زموږ یو زیات تعداد تجاران زموږ زیات مواد د آنلاین برنامه د لارې څخه راځي، یا مثلا د خبرې د کراچي بندر ته یا غوا بندر ته یا هم د اسلام کلا بندر ته دوه لارې څخه انتقالېږي. په دې کې خو یوازې دا نه دي چې سړی وخا مخه د کرنسي د خریدو پوشکی
د بانک له خوا جاری شوی خبرتیا کې ویل شوی چې د غوګړو او شرکتونو سره کاروبار کول خطرناک دي او ملکی وګړو ته مالی زیانونه رامنځته کوي. بیان زیاتوي کوم خلک چې په دې روزګار کې ککړوي نو قانوني چلن بور سره کیږي. حاجی زرک خان زیاته کړه چې ګټه او نقصان په هر یو روزګار کې دي او د نړۍ نور وګړو په سیر دوی هم د حق لري چې د نورو لارو ترڅنګ انلاین کاروبار وکړي.
چې ته انټرنیټ پر ماکه ته او یا هم انلاین برنامه را باندې ته سبا هم د ټول خوراکي او ارتزاقي او نفتي مواد ټول دریږي، ځکه ته معلومه چې د بانکونو زموږ مشکل لري، پیسې انتقال او رانتقال مشکل لري، خو هم دغه انلاین څخه دغه انټرنیټ څخه په ځر کې د نیم ساعت ټول خریدو پروش کې پیسې مور انتقال لري او را رسول کیږي. بنا ان دا باید قانون منسیخ د قانوني لارې څخه مخته ولاړ شي، نه د بنجس څخه نه د جې څخه چې دا کار باندې.
بلومبرګ نومي خبري وی پانی د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر ممند د خلی لیکلی چې د افغانستان بانک د انلاین فاریکس تجارت غیر قانوني او جالکار بولی او په اسلامي شریعت کې د منځورې لپاره هیڅ لار خونه نشته. په کابل په هنتون کې د پالیسۍ او حکومتداري پروفیسور استاد فیزلند وایس اف امریکا ډیو نیوز توای یو هواد هم د انلاین کاروبار پرته پرمختګ نشي کولای او باید د افغانستان حکومت دې لپاره زمينه برابر کړی.
آنلاین سوداګری په وسنه یو شتمه پیړۍ کې دا سوداګری فیوچر ده، لکه آینده ده او ډیره مهمه ده. د دې سوداګری نه پرته سوداګر او هیوادونه پرمختګ نشي کولای. نو ماته نه ښکاري چې شریعت په دې کې کوم بندیز ولګي. یاره هغه سوداګری چې په هغه کې راکړه ورکړه کیږي په هغه کې سود نه، هغه حلال ده. په دې کې حکومت کیسه نشته. ور هغه سوداګری چې په هغه کې سود کیږي هغه آنلاین که غیر آنلاین هغه حرام ده. نو ماته ښکاري چې دا ستونزې باندې کده چې کوم ستونزې راولاړیږي دغه ستونزې د حل لپاره باید زمينه مسایل شي.
د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر ممن نمو په دې اړه وپوښتل چې ولې خلکو ته د انلاین فاریکس ټریډینګ یا کاروبار کولو لپاره جواز یا اجازه نه ورکول کیږي. نو مولي لا تر دې دمه ډیوته څه جواب نه دی ویلې. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دیو ده. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف چې وړ مورز ویلی وو د افریقا او نورو هیوادونو څخه د ډالر په بدل د سکرو راغوختلو پر ځای به دوی د افغانستان څخه د پاکستانی کالدارو په بدل د کویلي واردات ترسره کوي. دغه وینا وروسته نه یوازې په ټولنیزو رسنیو د افغان فعالینو لخوا نیوکې روانې شوې، بلکې د افغانستان طالبان چارواکو هم څرګنده کړې چې د پاکستان سره هیڅ داسې تړون نه لري چې د پاکستاني روپو په بدل به ورته د ډبرو سکاره وصادروي. په دې اړه نور تفصیل لرته د سیمینا د ډیوا د خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
په افغانستان کې د طالبانو د ماينونو او پېټرولي وزارت سرګند کړي د پاکستان د حکومت او یا کوم شرکت سره داسې هیڅ قسمت تړون نه لري چې تر مخه دغه هیواد ته د پاکستانی روپو په بدل سکاره وصادروي. دغه سرګندونه د یاد وزارت ویان اسمت الله برهان د هغې وروستو تر سره کړي دي چې د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف وړ مورز ویلی وو د افغانستان څخه به خپل د توانای ضرورت پوره کولو لپاره په ارزانه بیا او د ډالر په ځای د روپو په بدل سکاره راغواړي. د ماينونو وزارت چې په خپل تازه اعلامیه کې د دغه سکرو بیې هم د نوینه تر 200 ډالر د یو تن لپاره دوړی کړی دي، خو بیا په افغانستان کې تاجران وایي دغه بیې هم د نړیوال بازار د بیو څخه ډیره ارتاوه ده. د افغانستان د تاجرانو یو مشر خانجان الکوزی وی او ای دیو تاول
د ډبرو سکرو مسله خو تجارتي مسله ده، تر اوسه پورې پاکستان د افغانستان د حکومت سره کوم قرارداد نه لري. اما د افغاني تجاران کار وړي هلته پاکستان سکرو ته ضرورت لري او افغانستان کم معدنونه او کانونه چې دی هغه خپل خلکو له په اجاره ورکړي دي او په هغه به قرارداد کړي. کم معدنیات چې خپل په داخل د مملکت کې مصرفيږي د افغانستان د هغه قیمت ډیر زیات ارزانه دی، اما پاکستان یا نور ملکونو ته چې تجارت لحاظي هغه قیمت کې هم سیوایي راغلي د اوس ډیر شوی دی.
پاکستان چې د دې وړاندې د سویلي افریقا څخه هم د خپل ډبرو سکرو ضرورت پوره کوو، خو تاجران وای دغه سکرو بیا اوسنی وخت کې $300 څخه هم په زیاته بیا پریوزي. د افغانستان سکرو چې د معیار په حساب غوره ګڼل کیږي او په پاکستان کې د صنعتونو او برېښنا پیدا کولو لپاره کارول کېدی شي. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پوخانه مشر زاهد شینواری وای د افغانستان او پاکستان خپل منځي تجارت یوازې تر سکرو نه بلکې په هر اړخ ګټور دی، خو بیا د تجارت د ودی په لار کې سیاست همیش لپاره خنډ جوړ شي. د افغانستان د ماينونو او پېټرولیم وزارت وین اسمت الله برهان د انګلستان خبری ادارې ته ویلي د ډبرو اسکرو تجارت په افغانستان کې دننه د آزاد بازار د لاري او تر ډیورن کرخي دغه تجارت د افغانستان کرنسي په بدل سپته کېده شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وړمورز ویلي وو د افغانستان سکرو څخه تر $2 ارب ګټه کول شي او د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورکوي شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا ډیوا دا روانه اونۍ د جی 7 په غونډه کې مشرانو د نړیوال پرمختګ لپاره د $640 پروګرام تابع کړو چې د دوی په وینا د چین د بیلټ اند روډ انیشیټیو مقابله به وکړي شي. اوسیدونکو وایي په دې لوی پروګرام کې ځینې خندان هم شته. نور تفصیل لرته د ډیوا د همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د جی 7 ملګری هیوادونو د غریبو ملکونو د ترقۍ لپاره د $640 پروګرام منځوري ورکړه چې تر کال 2020 پورې به مکمل کیږي، کم چې د چین د روډ اینڈ بیلټ انیشیټیو منصوبې متبادل ګڼل کیږي. د امریکای صدر جو بایدن په جرمنی کې د دغه پروګرام پرانسته وکړه.
مونږ چې سکو دا بيخي بدل دي، ځکه چې دا زمونږ د ټولو د شریکو اقدارو سره کلک تړون لري. څوک چې په دې تنظیم کې شامل دي دا به د نړۍ تر ټولو غوره پالیسی لاندې تر سره کیږي چې پکې شفافیت، همکاري او د ماحول او کارکونکو تحفظ په پام کې نیولې کیږي.
د دې پروګرام دریمه برخه پیسې به امریکا ورکوي او باقي دوه برخې به د جی 7 نور مالدار هیوادونه ورکوي. دا پروګرام د جی 7 لخوا تیر کال اعلان شوی و چې سکالې دوباره پانیستو شو. دین هاملټن د بروکینګز انسټیټیوټ چیرون کېده.
دربی نړی د رابطو غزولو په اړه لکلون راهیسی او د پرتوا چې د انفراستراکچر د لارې خارجه پالیسی څومره مهمه ده، نو اوس دوی رایوځي شو چې دغه منصوبه عملی کړي.
د جی 7 په دې منصوبه کې به د انرژي، چاپیریال، صحت او د جنس په بنیاد برابرۍ ته خصوصي پاملرنه کیږي. دا هغه کارونه دي چې د چین په منصوبه کې ورته پاملرنه نه ده شوې. دا منصوبه د چین د بی آر آی منصوبې نه غوره ګڼل کیږي، په کومه چې نیوکه کیږي چې چین د دغه منصوبې لاندې غریب هیوادونه د قرضو په جال کې ګیرول غواړي او دا سه بیا په غوي خپل اثر زیاتول غواړي. خو د چاپیریال او مزدورانو د حقونو مغربي معیار به د ډیرو ملکونو د لپاره یو لوی ازمیښت وي. لوکاس میرز د ویلسن سنټر څېړونکی دی.
د چین سرمایه‌کاری اسانه ده، ځکه ډیره خوخول کیږي، ځکه چې تاسو یو ملک آبادوي نو د هغوی انفراستراکچر به لمړی سموي.
چین د غربي نړۍ په دې منصوبه ټاکونه کړې دي چې د دینه به نړۍ ته هیڅ ګټه تر لاسه نشي. ژاو لی ژیان د چین د خارجه وزارت ترجمان دی.
مونگا د دې ګام مخالفت کوو چې په نړیوال سیاست کې د انفراستراکچر په نوم د چین د روډ اینڈ بیلټ انیشیټیو د خرابولو یو هڅه ده.
چین بی آر آی منصوبه نه کال وړاندې پیل کړې ده چې د نړۍ یو نیم سل ملکونو ورسره لوزنامه کړي. په دې کې تر اوسه شپږ سوه منصوبې شامل دي چې د ریفینیټیو ادارې د حساب تر مخه درې اشاریه اووه خراب ډالر به پی مصرف کیږي. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.